السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورده شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه 0.2% ښوولي. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 3 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني ښووي او یادونه کوي چې خواشینی سرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخه کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سېشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. اخو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ویل شي صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان له پولیس سره نږدې په دغه برید کې شاوخوا 40 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف ویلي دي چې په جنګونو او نښتو کې باید ماشومان خوندي پاتې شي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې خپل اوله پاڼۍ نن پای ته ورسوله او 568 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان ټیم دم ګړې په میدان کې دی او د نن ورځې شاوخوا 1.5 پاتې اورونه به لوبوي او پاتې لوبه به بیا سبا کوي. تر دې دمه پورې افغان ټیم په شاوخوا 11 اورونو کې 3 منډې کړې او د سر لوبغاړی له لاسه ورکړی چې صدیق الله اتالو دمګړې په کریز کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمت شاه او عبدالملک لوبه کوي. دا د افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لومړنۍ هغه ده چې د دسمبر تر 3 به دوام کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ حکومت تیره میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد د رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ و، خو تیره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول. تیره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یوه تبعه چې 13 وړاندې جرمني ته کډوال شوی و د ماګډبورګ ښار په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل ګړندي موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. د شاوخوا 30 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی. طالب المحسن چې یو 50 ارواپو دی د ښیار خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه ځان چې هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي کلک مخالفت څرګنداوه. خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 کسان په شدیدو تنفسي ناروغیو باندې اخته شوي دي. ډاکتران وایي چې معمولا په ژمي کې ناسم سون توکي د دې لامل کېږي چې تنفسي ناروغۍ زیاتې شي. خو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د مخنیوي لپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي. د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
له ایران او پاکستانه به د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط راپور درته ولرو. دا چې په ایران کې پا په زینو سیمو کې د افغان کډوالو د کار په ګمارلو باندې سخت قوانین وضع شوي او هغه یو جرم بلل دی. په پاکستان کې بیا افغان کډوالو ته ویل شوي چې د دسمبر تر 1 پورې ان او سی کارتونه واخلي کنه شړل کیږي. پاکستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه واوري.
افغانان کشکر کی نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستا ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید انوسی کارت ولرئ.
د هند یو پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو. منموهن سنگ د هند د اقتصادي چټکې ودې نوښتګر یادیږي. هغه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د هغه وخت دولت سره ډیر نږدې همکار پاتې شوی دی. او په کندهار کې د یو باغیواش یا شخصي ژوبڼ په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو.
دلته دا باغیواش ته راغلی نو اولادونه مې هم راویستلی دي. یو ښه تفریحګاه ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره سړی راولي. رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولي په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه یې لیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مهم خره غلاستر توایم. راځو اول مطلب ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیری وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدید او تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې که څه هم ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچې 0.2% ده. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغۍ په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولي. دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په تیر نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو 1,04,413 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه شان راغلي که څه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه یې 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کبله 2,012 مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارسي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 60 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي په راتګ یې ناروغي زیاتېږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سابندي لرم د ژمي په رارسېدو سره چې هوا لا پسې ککړېږي ناروغي مې ورسره زیاته شي. ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کېږي. په کابل کې هوا ډیره خرابه ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو 12 کلن بنیامین چې 2 ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سمې بند نه بنده کېږي. شپې مې هم ساه بندېږي. ډاکټر ته لاړم ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لرې او باید له دوړو خاورو او ډېر شماله ځان وساتې. د ماسک د استفادې د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه یې هم راته وکړه. د سینې اکسي چې راته واخیست ویل یې چې په سینه کې دېشته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مورې تنفسي ناروغي لرله اوس دی او ماشومې هم پرې اخته دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور می د سلانډي ستونزه لرله چې اوس پرې زه اخته یم او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغیو متخصصین لړلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عمده علتونه ناپاکه هوا، د وګړو اقتصادي بد حالت، کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې له کبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړو، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالی باعث کیږي. د مخنیوي دپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو دپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
دا روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسی او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بېلابېلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
وار بشو ایران ته. هلته یو جګ پوړي امنیتي چارواکي په دغه هیواد کې د بی اسنادو بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان ځایناستي سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یوې غونډې ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دې هیواد کې جرم دی او د دغو کسانو په کار ګمارنه هم د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسیږي وایي د افغانانو په وړاندې سختې تر بلې هرې ورځې زیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګ پوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بی اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوو غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل:
یو کال کېږي چې په کیش کې یم. د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وایي تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وویستل. هغه ازادي راډیو ته وویل:
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نورو سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي، د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې یې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
آزادی رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدې کېدو سره چې د ډسمبر له 1 آخوا به د NOC پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، افغان کډوال سخت اندېښمن دي. دوی جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د NOC یا د عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې لا اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباده ووزي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب العجل چې د ډسمبر له 1 وروسته به د NOC پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوي ضرب العجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د NOC یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوټي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستونزه همدغه ده چې افغانان دې ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید NOC کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو NOC کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د NOC سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه لري شریک شوي.
روان تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای سي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څنې دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند مرجع ته مراجعه کړې وایي:
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته G11 ته، G11 یا G12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د NOC خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړه منته دومره ګڼه ګونه رش چې د 2 ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسېده. یو څوک چې ویزا او پاسپورټ ولوي ولې باید دومره په عذاب شي؟
امید وایي د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټي کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په G12 سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د 4 شنبه په ورځ د جدې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. نخوی دغه شان زیاته کړي که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د NOC سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د NOC سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د 3 نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د 2 ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 92 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به 2 ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډله سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې تر څو منموهن سنګ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهورو مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې لس کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغې پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا درې میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کېږي خو دوهمه دوره یې له فساد لویو رسوایو ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسترۍ پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یاد ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د اورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي دوام کوي چې دا بیا راتلونکي کال کې په حاصلاتو باندې تاثیر لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له اوسط څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره یې د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوستې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرسته ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپله یې نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه ښځه یمه، مثال اتم یې اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم. مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم. ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښتوي ورکوي مې.
دا په وسیله کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ډاټ کله مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی 40 وحشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسېدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسېدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره یې سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه تر ډېر حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل، هم به غټان راتللی سي، یو وخت ذهني آرامګاوي ذهنونه بیا آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسېدونکي وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته ښه تفریحي ځای جوړ کړی. دا اوس تاسو ګوره دوی نام مختار شته انسانان دي، مخلوق دي، ورته راځي انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل تاسو په دغه منطقه کې نه دی یو څه نور داسې ډېر نږدې مې دي څه ګوښه مې راځي ورته راغلی. دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول فارول سوالی کی معنا داس یو یو دایته تفریح جوړ شي چې هر شی دا خو باغواش دی بل شی دا پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهی کې جوړ شوی دا ژوبڼ د جی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او دغه لرم ګرده وحشي ایوانان لرم خو زه دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې دی، ځایونه نه جوړ د کوم ایوانانو چې ځایونه جوړېږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دی. او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته